Tırşını Osmanlandi.
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې پر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځانګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیځ کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقمند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په اسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسیده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. علتونه یې جګړې، نامنی، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم در سره بحث کوو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبری غړی نثار احمد کریمزه، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمني کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی. ټول ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی ترسو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور ملمانه را سره وصل دي، زبل شبیر سلیمی نه پایل وکم. خغلی سلیمی، خبرونه ته ستړی مشي. تاسو په وروستیو څو میاشتو کې په ځنګړې توګه په جرمني کې تر انتخاباتو وروسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نه وینئ؟
ان صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ډیر زیات مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دغه وې متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول دستوګنی اجازه د فرعي خوندیتوب، په هغوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلوده. دا چې وروسته څه پېښېږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، د غیر لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې دغه د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سری کرخې ایستل دي. نو دا چې ورسته به کوم توافقونه راځي او ورسته به کوم مسایل باندې دوی سره همغږي کېږي په هغې په اړه به معلومات ورسته راشي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سلیمی. بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبریال دی د پاکستان را سره وصل دی. ښاغلی بهان په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې پرله پسې موږ خبرداری ګورو په رسنیو کې، کله یو تاریخ ورکوي خلکو ته، کله بل تاریخ ورکوي. هغه اسناد چې خپله د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دي په بېلابېلو بڼو او ډولونو باندې نه مني. وروستی وضعیت دغلته څه دی د افغان کډوالو؟
بسیار که سلام نه تاسو ته درنو مهمانو ته همداشان تاسو تخنیکی همکارانو ته همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په جواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېنې اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده، او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نورم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلې، د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداری ورکوي چې پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ پلیک دی، او د دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپله دا حکومت داسې حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنا چې خپل منځ کې حتی همغږي نه لري. همغږي معنا دا چې حکومت مخکې دې نه چې په اصلاح اعلان وکړه چې په دغه نېټه به موږ عملیات پیلو، مخکې له هغه نه پولیس اقدام کوي او خلک کورونو باندې چاپې اچوي، حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې په اصلاح د ای سی سی پی آر آر کارتونه لري، دوی خپله ورکړي دي اما بېرته دوی خپله نیسي. او د دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي د پولیسو لوري، دا خپل واجب حال سره دي سره کیږي. نو بعد بختره دا تاسو خپل د رسنۍ د خبرې کې چې یو درسه ما نیټه هغه نیټه چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده، او کچېرې بیا هم په دې شان دوی پر جبري توګه د پاکستان څخه خلک وباسي، دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په دې تېرو درېو کلونو کې تاسو خپله جوته ده چې افغانان، ځینې ډېری افغانان دلته د خپلو د کیسونو د مختلفو په خاطر راغلي دي، حتی هغه دوی هم په قرار نه دي، او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګا شپه دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشته، دوی دونه بدبخته خلک دي چې راځي ښځې او ماشومان په دونې باید شپې ویده دي کورونو کې پیشلمۍ تیاروي، او دوی راځي په کورونو باندې چاپا اچوي. دا په کوم هیواد کې، دا په کوم
پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشتي چې هغوی درېمو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته، استرالیا ته، اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده، یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللي دي. له کاناډا نه را سره د موږ بل نننۍ میلمه ښاغلی کریمزی، نثار احمد کریمزی را سره دی. د په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه و، دا چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کیږي؟ خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی، د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا، کاناډا، استرالیا یا ځینو نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، ژمنې ورسره شوي دي، د دغه هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې وه چې یو شمیر به یې دغې هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني، د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو د دغه ارتباط باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره
دا سی ښکاری چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو، و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب، تاسو د موږ نه وشي به تماس قطع شو، مهرباني وکړئ وسم خبري اورو.
زما غږ راځي
و وسی اورو، مهرباني وکړئ.
د لکه څنګه چې د ملګری و فرمایل د دغه پرتبات باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي دغه یو حقیقت دی چې د کوربه هیواد نه خو سره بد چلند کیږي خو دلته متاسفانه چې په دې نورو هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نو داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو دفاع وکړی شي ولې دغه محلي مدني ټولنې دوی د طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړوند ادارو سره شریکې کړي په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو پکې یو بحث شته دی د دې یو ډېر بد تاثیر کړی ډېر بد اغېز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره حتمي دي چې زه ستاسو سره شریک کړم یو هغه د لاټري پروسه ده یو د ایس آی وی پروسه ده هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي رد شوي یا لغوه شوي هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تیره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د ایس آی وی کیس اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کیږي نو د بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي د مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل خو په دې ټولنو کې نه پیدا کیږي نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي دا په خپله د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوي دي یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې د خلکو ته متوجه شي واقعا دا ټولنې ته چې دغه نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي په پیل کې کله چې سقوط وشو دغه افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې دغه د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانو سره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو یو نوه ملامتي او پړه پیا اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله هغه د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل نو اوس الحمدلله هغه روابط ډیر دغه
شوې دي نرم شوې دي خغله کریم صاحب په نور هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت په مرسته وغږیږو همدارنګ په دې هم وغږیږو چې ولی افغانان پر لپسې کډوالي کوي دا اوس پور شو ابو الاحرار رامسپور صاحب ته د بشري حقوقو فعال دی لوګ دی مودي رئیس په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې څېړنې کوي او کار کوي رامسپور صاحب تاسو فکر باندې په ورستیو کې دغه پنړی کې چې موږ ګورو دی افغان کډوالو لکتر لګې دی ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلن نه د سیمې په هیوادونو کې دغه سیو لکه وسې چې موږ ګورو او نه په نور نړۍ په لویدیځو هیوادونو کې داسې وو راځي چې په ځانګړي توګه لویدیځو هیوادونو ته تم شوغه چې په نور نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتنې او اعادې د اکی نور هیوادونو ملامتۍ فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی لاغه تعهداتونه چې ور باندې ولاړ دي او تر دفاع کوي شاتک سرګندۍ
سلامونه تاسو ته درنو محترمو د مونږ او تاسو ملمنو ته او درنو درنو اوریدونکو ته تاسو خو ډیر اومده او ډیر مهم ټکي بیان کړل ته چې واقعا په دې ورستیو کلونو کې خصوصا اکال کې مونږ او تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزی پروسه یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا خیلاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټل، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې په پارلمانونو کې کرسیګانې وګټلې، دوی دغه سیاست غوره کړی دی. او امریکا کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت چې راغلی دی ښاغلی ډونالډ ترامپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سختدریز سیاستونه به پلی کی، او د نن سبا مونږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلی کیږي یا د پلی کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه دي، کېدای شي افغانان هم حتی د امریکې د ویزی د اخیستلو څخه هم مانع شي او دوی ونشي کولای چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجر ستیز سیاستونه لري او دوی پتنګ شوی دي ذاتي او دنیا هم
ټول سیستم یې ماده کړی خو زه ناستم.
ډیر زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنی د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافعه هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې داسې یو سرد رویه نن سبا مطرح شوی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل نه دا دی چې یو خو سیاسي عوامل دي چې ما وګت او بیان کړ، نور امنیتي دلایل دي د دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت دی چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خاطر روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر د دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او د دې کبله دوی نه غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه سیمه ورته چې دوی ته ګټه نه راولي مصرف کړي. یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو لپاره تر یو حده پورې پوره شوی دی. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په لسګونو زره کسان، په سلګونو زره کسان د زیر نورو هیوادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشغول شوی دی، نو نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمينه برابرې چې د مهاجرو په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه دی ترلاسه کړی، او دا غوښتنې اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې د اقل د 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجرت. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه وروستیو کلونو کې اجمنتیا نه ده خوتلی، او د مهاجرو په مقابل افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړي، خپل پالیسي بیان کړي چې شپږ کټګوریګانې ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکوي چې په خپل هیواد کې پاتې کی، او زیاتی نور هغه افغانان چې دغه شپږ کټګوریونه بهر دي هغوی شری. متاسفانه په هغوی کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان وي چې دوی د کاري مهاجرت غوره کړي وو، اول ته میشته شوی وو د کرونو، او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې دوی د ایران نه شړل کیږي. افغانان په دې کې په ډیر استونزمن حالت کې قرار لري، خو د ریفوجی په لیست کې چې موږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه اوس هم سوریه هیواد دي، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور راځي نور هیوادونو ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیون انسانان د دې ضرورت لري چې باید یو بل ځای ته میشته شي، د دوی سټلمنټ باید جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغل رامسپور دې ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي کېږي، نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه تر لګه دي هیوادونو محکمې چې د هغه هیوادونو په کچه په نړیواله کچه نه دي، هغه هیوادونو په کچه هغه بشري درنښت خپل انساني تعهداتو ته متحد یا غوی په دې برخه کې له کډوالو سره سمرستې کولای شي. خغله شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځینې چلندونه یادی اغوی زینی اقدامات لکه په وروستیو کې په جرمنی کې ګڼ داسې ریپورټونه خپاره شو چې هغه د تاوتریخوالي ریپورټونه و، ډیر بوګنوونکي ریپورټونه و، او متاسفانه چې افغان کډوال ورکې ښکیل و. دې پیښو واقعا څومره اغیز کړی دی د کډوالو په عمومي وضعیت په اروپا په ځانګړې توګه جرمنی کې؟ متاسفانه
دا وروستۍ پیښې داسې وې چې ځنه سیاسي حرکتو سبب شولې، اما په ټوله کې لکه څنګه چې ملمانو یادونه وکړه، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول د کډوالو ضد سیاست روان دی. دا د امریکا
نه ما پکت لنک نو ورستولې
راپایل، او همدارنګه د دوی له انتخاباتي کمپاینونو نه راپایل او تر وخت تر رسیدو پورې، او متاسفانه خصوصا په ځانګړي توګه په اروپا او په جرمني کې، په ځانګړي توګه افغانان په ورستیو کې او کډوال په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکیل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شان د دې باعث شول چې دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوال په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې خیال ښې پراتي ګوندونه وخت راشي او حتی د حکومت برخه شي، د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغه خلکو ته لاره پیدا کړل چې دغه هیواد قدرت ته ورسیږي، او دا ممکن پر تلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکو انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په دیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم که خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره، دغه کیاړ کې افراطي ګوندونه نو په ډېرو مسایلو کې له هغو عادي سیاستونو سره اختلاف لري، نه یوازې د کډوالو په برخه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان. تاسو راته دا ووایي چې د غنړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د غوی ملاتړ سازمانونه دي، په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې د پاکستان کې غوی دفتر لري او په دې برخه کې مسولیتونه لري، دوی څومره توانیدل دي چې دغلته د افغان کډوالو لاسنیوي وکړي؟
دلته لګورځ د دریو کلو د خمادي یونیسیار اصلا یو بلګم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپ خپل ناز دي، دلته افغانان یو کیږي، افغانان په چالو کې څنګه چې موږ له چاپیا چول کیږي، اصلا هیڅ پورته نه کوي. یونیسیار اته کومه یې څور کړی دی، اسناد یې څور کړی دی، اصلا هغه پولیس ترزش نه لري، اصلا وای دا هیڅ درد نه خوري. نو فکر کوي چې د ادارې یو سند چالش ونه لري یو ټولنه کې او ریواد کې، نو دغه دفتر شتون په ریواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو پتش نو یونیسیار دا اصلا هیڅ رقم مثبت کار تر اوسه پورې نه دا کړی. سو کوی چې ولا دا بلګه ده، نو دلته له بعد مرګ یونیسیار اصلا کارونه ناکام دي او اصلا هیڅ ډول کار نه کوي.
ایتا سو فکر باندې دغلته خغله بهاند دی پاکستان کې دی کډوالو پرځ چې دا کومه پالیسی ده یا دی کډوالو په ضد باندې چې کوم سختی راغلی ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼي، سیاسي ګڼي، ایتا سو فکر باندې لڅ دی ولی پاکستان یو نه چا په خپل چلن بدل ک؟
پاکستان کو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هیواد چې تل یې افغانستان سره د مخه سیاست لوبولای دا او تل لوبوي، دا په دې خاطر چې فقط دوی خپل ګټ خوندي ساتي، فقط دوی خپل ګټ په سر روان دي. دې سنې دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي باندې مجبوریت د وطن خو شي کړی دی، کڅ څنګه چې داسې دا پرمو د مجبوریت د وطن خو شي کړی تر هغه، نو ته دوی اصلا په دې سنې دي چې دا څوک ده، اصلا دوی فکر کوي دوی خپل ګټ په سړي خپل ګټ خوندي ساتي. دلته افغانان د تریو کلونو کې څه څه دلته ما دلته افغانان سخت قرباني دي، فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یا په اسلاید یو مستور به کسي قرباني کیږي، څو قرباني کیږي افغانان، ولی افغانان ولی قرباني سي. د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان په تش نوم د سفارت یا استازولي لري، دا ولی څه پوښتنه کوي؟ وجه شهيده، دلیل شهيده. نو دلته استادوالی هم داسې چې په خپل ناز ده او د دې ترڅنګ افغانان هم تل قرباني کیږي او څومره وړاندې پر رسنیو کې دا خبر راووته چې دلته د افغانستان هغه فیصلت اسلامي امارات اسلامي امارات وی دوی څه کوي دوی دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه د افغانانو دفاع وکړي دې څنګه دا کار وکړه دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ موږ محرکه کړو رایې بدلونه فکر کوي چې یو هیواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای دی داسې خبرې کوي چې دې په ځای چې هغه کار وکړي دوی هسې نور راپاروي چې افغانان
مننه کوو
او
مننه کو نثار احمد کریم زه سپتا صورت دا وای چې په دغه یو شمیرداري چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقونو لپاره په ځنګړې توګه دغه کډوال چې لویدیستا د امریکا متحده ایالاتونو ته کانادا ته اروپایي هیوادونو ته انتقالي یو شمیرداري شته چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي ننګي وکړي او د دوی ځینې یوازې دغه د تخلیه پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي ځینې دغه نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي لا افغان کډوالو سره د دغه ځایي حکومتونو سربېره دغه ادارو مرسته خصوصا دغه ورستۍ دل کډوال چې په تیرو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې سیاسي بدلون نه ورسته وټلو تاړ شوی دي څه ډول دي او د دوی مرسته څومره موثره ده
ته افغانان چې کله د کوروتی یا د نورو هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کیږي مخصوصا د یوکرين او د سوریا او د افغانستان د درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې پدې کې دا یو خدای لوئیساس بانونه دي چې ملل متحد دی او یو اس ار دی هغه سازمانونه یو دغه نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه ای ار سی سی او های اس او داسې واړه اورګنایزیشن دي چې د مهاجرینو د سیټلمنت یا د ځای په ځای کولو د غلری مسولیتونه تر سره کوي تر هغه پورې چې د مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي نو دا یو تقریبا نه هم شته د شپږو مېشتو ترمنځ یو دورې نو په دې کې چې دا کوم سازمانونه انوالو موږ په خپل سترګو ولیدل په دې تیرو دوه کلونو کې چې هغه سازمانونه د بودیجې د نشټون د وجه خپل ډېر دفترونه وتړل مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو او د دې لارو نه افغانستان نراوتی یا د سوریا او یوکرين نراوتی د دوی لپاره چې هلته کم سازمانونو کار کول هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله هغه افغانان چې په دغه ځایو کې هغه نور یوکرينیان او د مهاجر چې راوتلي دي مکسیکو او برازیل او په دې منځکو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله د حمایت بشر دوستانه بودیجه هغه بودیجه د کمبود د وجه دغه دفترونه نه توانیدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمينه مساعده کې یا د شلټر چې د بودو باش او ډوډۍ او د صحت پالنې نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز و تړل شو او د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شو هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته او تاسو به هغه غوړېدلې په قطر کې او په البانیا کې او په اروپا کې څو یو ادونو کې ترکیه کې هغه ځین هغه غږ راوچات شو هغه د هغه مسیج تاسو اوریدلې په هغه کې ټول غوښتنه دا و چې دغه کومه اداره چې د دوی قربتو په هغه اداره د کومک شي هغه ادارې سره د مرستو شي نو دا یو بدبختی او لوی دغه تحریک و چلوېدلو بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو وز دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرين په مسله کې دغه سوء تفاهم دا مې یو نو تاثیر لري او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسی نه وي ځکه چې اوس په افغانستان کې که طالب راتلل خو د امریکا سره د دوی پروتوکول شو نو ټول نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکولو هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکا سره داسې واخی مشوله نو دوی طبیعي خبره ده چې د افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي وکړل. نو اوس امریکا هغه لومړی کې چې ټرمپ راغله ډېر داسې تند برخورد وکړ د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره، ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغیرات چې د ټرمپ اداره غواړي، مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري بڼه باندې تطبیقول، اوس یې متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسې به په ډیپلوماتیکه شکل باندې دغه کوي. اوس دغه د نړیوال صحي سازمان باندې د امریکې کومکونه خطا کول، دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري، خو دلته د ډېرو هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی، ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري، متکی په دغه
زیاتره هیوادونو باندې د امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیمی اغیز لري، ځکه چې پراخې پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنیو مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت نه یوازې دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکموي، په کور دننه هم د لګښتونو کمولو ته ملا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کړي، هغه چې څه چې د ترامپ ادارې له خپلو موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رای ورکړي کړي ژمنه بولي. وروسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخه بات څه دي. زه به راشم بیا هم رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه، دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل هغه دنده تر سره کړې ده، څومره مسولیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي، ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی د خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو، د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال به خل اساسي حقوقونو نه محروميږي، الته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیل کوم اداري ډیر مسولیت لري، او یا تاسو فکر باندې خپل دنده او مسولیت تر سره کړی؟
تاسو څنګه خو اومده ته کېدل چې حقوق دلته ډیر تعینون کې دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د اپشنل اختیاري پروتوکول ته، دوی ځانته ډیر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولای، ځکه چې دوی وايي د ما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولای شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یو څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي، او د هغه کنوانسیون د 1950 نه متصدی د تطبیق او نظارت او عملي کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې ملل متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملات سره، یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې ځان یو مستقل اجرات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لواله کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لواله کچه باندې کوم هیوادونه دته حاضر دي چې مهاجر ومني، تر څو چې دوی دغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي، او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خوشاله نشته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا هغه ادارې د ریسرچ پاکستان کې وو، حتی یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کیږي، حتی پرورل کیږي د هغو کسانو چې کیسونه هلته دي او بل چا باندې خرڅول کیږي. داسې ګنګوسي او ادعاګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کیږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسې، یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چې کوم دا مسائل مخته بیایي، دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وزه کوي، یا کوم بودیجه یا دغه چې تویتر از بي چې کله د ملګرو ملتونو عمومي بودیجه تنقیص راولي په خپل مصارفو کې، طبیعي ده چې ټول ایجنسیګانو ته د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي، کېدای شي د دوی کار هم لږ سلوسي. بیا پاتې کیږي هغه انجوګانې چې ځین انجوګان دي چې ځین مملکتونو پورې مرتبط دي، مثلا د امریکای متحده ایالات مثلا سو انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي، بیا د دوی یو کوارډینیشن هم انګیل لري. د خپل د یونیسیار د 2023 کال دی هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل په دسمبر کې، او هلته دوی تقریبا یو تعداد هغه انجوګان مؤسسات سره راټول کړل او یو فروم جوړ کړل چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فروم نومیږي. په دې کې ډېر انجوګان دي چې دوی د مهاجرینو لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې. د دوی په منځ کې هم داسې مالي مسایل ډېر یو غټ مسله ده، اداګانې موجودې دي، بودیجې کمښت هم مسله مطرح دي. خوب هر دغه مسایل چې موږ او تاسو راټول کړو، بیا هغه عمومي سیاستونو ته راځي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونه نن سبا عملي کیږي. هغه سیاستوال چې په اروپا کې اوس حاکم شوي دي، هغه تنفر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوي دي په ځینو هېوادونو کې لکه آلمان چې مخکې د موږ او تاسو مېلمانه یاد کړ، یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی په شته توګه سکرین شوي نه دي، یعنی دوی سیرل شوي نه دي، کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد هلته چې نور رادیکالو یا تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره. دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسې باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب. د نړۍ یو شمېر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري، یو شمېر به ونه لري، خو په نړۍ کې هغه د بشري حقوقو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي، ځکه چې کډوالم د نور وګړو په څیر باندې حقونه لري، لکه تر لږه هغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورځي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دی. او بل خبره کده راته وکي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې، یعنی افغان کډوال که په یو هیواد کې لستونز سره مخ وي او واقعا یو جدي ستونز ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ورسره کیږي.
پاول تکي پر ارتباط کې بعد ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ څخه څلې وسري واقعا دا یو بشري موضوع ده او هیوادونو باید د سیو همکاري او تعاون ولري هغه مهاجر سره چې دوی یو یو څه بل هیواد ته مثلا کډه کوي هلته مهاجر کیږي. احصایې دا ښیي چې 15 او 20% د هغو کسانو څخه چې د جګړو یا د خپل هیواد دننه کې د تعقیب او شکنجه او قتل او دغسې عواملو له کبله تښتي او همسایه هیوادونو ته دوی پناه وړي، 15 او 20% په هغو هیوادونو ته پناه وړي چې هلته خپل د هیوادونو یا کم درآمد هیوادونه دي یا ډیر فقیر هیوادونه دي. مثلا تاسو کې چې مونږ ایران ته یا پاکستان ته، د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لته چې کیدای شي د مونږ نه بیا هم ډیر خنه دي. یا افریقایي هیوادونه چې هلته مهاجر دي او هیواد نه بل هیواد ته تښتي، هلته هم محیطي ستونزې ده، د اقلیمي ستونزې ده، لکه وچکالۍ ده، عدم لاسرسی د اوبو ده، مثلا جنگونه دي، قبیلوي شخړې دي هلته، یعنی دوی هلته هم مسؤول نه دي. څه طبیعي آفات ورته چیلنج کوي او څه هم نور امنیتی مسائل ته مطرح دي. یعنی په هر حالت سره د چي هیوادونه همسایه هیوادونه په ځینو مناطقو کې بل مهاجر ته پناه ورکوي، خو بیا هم دوی هغه معیارونو سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه موده لپاره خوندي وي. دا یو ټکی بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نورو هیوادونو کې هلته مراجعه وکړي، خپل غږ پورته کړي، شکایت درج کړي، هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دي. کچېری یو لایحه پاس کیږي، یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه، نو څوک هغه لایحه یا هغه قانون چیلنج کولای شي؟ تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجر په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي، نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال، په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کی چې مونږ او تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کړه ته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي. په اروپا کې بیا د بشري حقوقو محکمې هم شته چې د بشري حقوقو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقوقو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي. خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسي.
ډیر زړه
یو چټک دغه نه ده.
مننه مننه خغله رامسپور. خغله سلیمی د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیښې د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچا او سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په هغوی کې ښه سړی وي، بد سړی به وي، یو بجرم کېږي، څومره فکر کوئ چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ ښایي په همدغه ورځ باندې ډېر نور جرمونه تر دې فجیع جرمونه شوي، یا په همدې اونۍ کې یا په همدې میاشت کې. فکر کوئ چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډېر مجرمان جرمونو کې ښکېل دي ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو او جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا ورستی جرایم په داسې و اساس وخت کې رامنځته شول او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغه فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښایي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همدا غسه د ته ورته یو پیک اپ دی ورسته کم مشوله چې جرمنی په خپل پټی کېل وو، یو موټر یې په خلکو په ګڼګونه باندې ور وستو. اما کاغه دی په خخ کاچ ته وګوري په غي کاچ باندې نه ده خود ده شایان. متاسفانه بوګر وخت وای لیدي چې د کډوالو شایان ته پرسنۍ کې یا جرایم ته پرسنۍ کې ډیر زیات پوخخ ورکول کیږي. ماده شای باید د دې سبب نشي چې مثلا مو هغه په توجی کړو هغه جرمونه. واقعا چې هغه ډیر سخت جرمونه وو په دې ورسته کې چې افغانان په کې کېل وو. اما اوس مثلا له انتخابات څخه تیر شو، هغه ګټون کوي او بایلون کوي معلوم شو، دا چې راتلون کوي حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول پکې معلوم شول. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دي او نه هم د تورته نور مسایل. خو هغه اساس وخت چې هغه اساس شپې د انتخابات وخت په پغې وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایم کې ښکېل وو چې متاسفانه هغه توجیه کیږي هم نه. او بده کې ممکن درسانه یو لاسم وو او د پولیسانو لاسم وو پکې چې دوی غوښتل دغه پولیسان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومت څخه ناراضه وو او له دې وضعیت څخه هم ناراضه وو چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه دی یو کار مندل دی، هغه دی یو کور مندل دی، او همدارنګه نور چیلنجونه چې دی په ورځنی توګه ورسره مخامخونه. دا ټول شایان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیال خو افراطی ګوندونو ته رایه ورکړي او حد اقل د غوی خبرې اجازه کړي. دا ټول شان د دې سبب شول چې د کډوالو باندې
غیزي چې ټاکلې وي هغه وکړي. مال هغه دغه خبرونه او پیښو هغه خپل اغیزي وکړلې. مننه زه تاسو ته بیرته راستنې کوم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یو ټولنه کې د یو کشر جرمونه په هغې کې ناوړه عادت ناوړه پیښې لوی ښودل کیږي او د بل کشر کم ښودل کیږي یا که د هرې چا لخوا نه وي، دا خپل دی تبعیض و بڼه ګڼل کیدلی شي. ښاغلی کریمزی صاحب، راځئ چې دا بحث راټولم کو. ولې افغانان په تیرو څلوېښتو لسیزو کې له کډوالۍ نه نه خلاصیږي؟ دا خو به لویه پوښتنه وي، خو که داسې ووایو چې په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سمه ده چې ځینې خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځینې خلک ډېر داسې نه ښکاري چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یا له خطر سره مخ وي. زه په اروپا کې ډېر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې هېڅ ستونزه نه لري راغلي دي. تاسو فکر باندې لنډ ځواب کراکئ، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وځي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تیر شل کاله دوره کې هر سړی افغانستان کې ژوند کولی شو، ولې موږ تاسو د هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. دا غي دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویل شو چې هغه اقتصادي مهاجر و چې د فقر نه یا د جایداد د نشتون یا د روزګار د نشتون د وجې هغوی کوچېدلی دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقیږي، مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زمونږ ډېر نالوستي خلاصه کې چې لوستي ځوانان دغه ادارې دې ته اړ کړي چې دوی باید مهاجرت وکړي، ولې شعار دا چې دوی شفافیت راوړي. دغه شفافیت دغه یو نو ډېره داسې پالیسۍ نه د حکومت نه تطبیقیږي. بل د طالبانو د راتګ سره موږ دا داسې نشو ویلی چې طالبان د اسمان نه راولېدل یو بل مخلوق، همدغه افغانانو خولې د دوی د ژوند پالیسي تیر شل کالو کې چې هر داس شوی دی که هر انفجار شوی دی په تعریف کې د دوی نوم ورسره زمیمو، که دوی کړی دی که داعش کړی دی که پاکستان کړی که هر چا کړی دی، ولې په هغه کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامېدلو. نو د دوی نه د هر سړي یو نو وحشت کېدلو، یو ترس ته کېدلو. بل هغه د مشرانو قول دی وایي چې څومره تعلیم زیاتېږي هغومره جرأت د انسان کمیږي، ځکه فکر سالمی. نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډېر کم و چې ورسره مقاومت وکړي او سپاتې شي. او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړو چې خلک اړ شول دي شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي. بل د دې کاناډا کې د تاسو یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی. د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي، د فکر خاوندان دي. د بلګې په توګه موږ یو ښه جرنالیست لرلو، یو نه لرل په سوونو مو لرل. دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج، دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي، محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري، دا بیچارهګان به څه شي کوي. نو دغه مرکز په توسط داسې په هر هیواد کې داسې یو حرکت شوی دی د افغانانو دپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونو ته رامنځه کولو دپاره. بله دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه ورته وکړي، دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نوه داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي. دوی که هغه ابتدا نه خو ترس لرل، اوس خو ترس نه لري، اوس خو بېرته تللی شي. خو له دې د بدبختۍ د وجې ونه توانېدل چې دغه افغانان چې بې کوره شوي دي، فامیلونه بې کوره شوي دي، داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځانونه رارسولي دي، بېرته رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړله چې موږ ځان ریپورټ کوو. په امریکا کې، په لندن کې، په جرمني کې موږ تاسو شاهد یو. هغه چې لاړل په کوم عنوان هلته دغه شول په هغه اجتماع کې وپالل شو، سرټیټي خړسترګي چې شی ورته وایي په کلي محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې یعنې چې بېرته راغلی. نو هغه خلکو دپاره هم حکومت کوم څه ځانګړی تدابیر ونه نیول چې بېرته د راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصې.
همدې سره به ورشم بهان صاحب ته. بهان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حقونو ملاتړ وکړي په پاکستان کې د میشتو کډوالو، بیرته یې پاکستانی چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي. تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږو چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي، دا سمه ده نه سمه ده؟ څه ډول کډوال دا مهال په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللی د کوم اړتیا ول مخې تللی، آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنه نور مسایل هم لري؟
مننه. دلته ترغبلې د خبرې ما پیګه ما دلته څو کټګوري کډوال شتون لري. اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو دیسو کولو لپاره په دغه دته پاکستان کې بلا الکتریکي میشتي، چې سوداګری کارونه لري، نور کاروبار لري. او دنیا کسان دي چې له بېوزلۍ څخه دا څو موده کېږي چې په اصلاحات لاس پنځه شپږو کلونو کې راغلي هم دلته میشت شوي دي. او ځینې نور هغه کسان دي چې د جمهوریت له سقوط وروسته دلته راکډول شوي دي او د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې پراته دي، لکه د اسلام آباد، پېښور او کوټه. د ځینو کې چې دلته راغلي دي خپل د کیسو د مختلفو په خاطر راغلي چې دلته بشي کولای چې خپل کیسونه مخ په وړاندې بوزي. او دلته بدبختانه چې کیسونه ما ده په تعلیق ولوېده او ودندې ده او خلک هم له سخت خورا ډېر زیات بدبختۍ سره مخامخ. دلته بچو ته ښوونځي نشته، اقتصادي ستونزې شته، د پولیسو ځورونه ده، چې مخ کې مېرمن پولیس دا کسان ماتني شي چې قانوني اسناد پر لاس لري به هم نور کېږي خپل جفا د طلبانو سره کیستا هیڅوک نسته چې دې پوښتنه وکړه غوې نه وکړه چې ولې تر څو په دغه حالت روان دي لکه څنګه چې مخ کې مېرمن چې ډاکټر استازولي چې د افغانستان د ډاکټر هیڅ اصلا د ستنې د سپم خدای امکان نه کړای دلته نړیواله ټولنه چې په خپل پاتې ده دلته پاکستان زور اچولای ده هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نشي کولای نو دلته هغه افغانان دي ډیری دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هیواد ته چې دلته په تمه دي د بلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دلته پرتې دي د دې په تاسو یو ورځ دوی ژوند مو ژوند په رمضان په تنه چې دا ټول خوبونه له وګو سره له اوس او د کلې یو خر اوس پاکستان نه پریدل بل خو کې سونه په تانه خپل وي او له بل خو افغانستان ځینې نشکله د طالبانو
مننه کوم وخت
په خپل عادت بختي
مننه کوم وخت برا کم شو خغل سلمی په لندن راته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخکې چې بهان سی بیا دا ونه وکړه چې امریکا ته په زورګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي دا ځینې خلک دي چې دی جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه لګ د نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري شمیر زورګونو ته رسیدي غني په پاکستان کې دی د تاسو فکر باندې امداسې یو اټکل مراته وایي د کډوالو د حقوقو د فعال پتوګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځنګړي توګه جرمني کې کډانه به حکومت فعال شي په پالیسیو کې به دغه خلک چې ژمنې ورسره کړې دي تخلي د دوی د کیسونو مخ کې وړل شامل یو کنه فکر کوي چې سختي برا شي ډیره
نه متاسفانه ظاهر ان خداس کاری هغه کسان چې ځکه د دوی د ورسته معلومات لمخې چې دغه کسان ته لیګل دي چې لغوی سر دوی نور په غژمنه باندې نه دی ولاړ او درال دلته موجوده پروګرامونه وجود دی افغان کډوال د کورنۍ غړي دروستل لپاره فال او هغه و درول په غي بودی چې کم کړل نو سړی به څه خوشبيني ولې ممکن په ځینې سیسنایو حالات که زین کسان را ولی چه کارونه دیر مختیت لیلی اما چه سره چه غلومده ای وعده شویده متاسفانه زفکر نکام خوچیر تا یولوی بعد بلون رازی او دوی بیا پی وغد شی باند توافق ترسیگی ممکن سره یو میدوار پاتیش
ډیر زیاته مننه کوم زه به بحث ل ابو الاحرار رامسپور سره راټول کوم رامسپور صاحب دغه هیوادونه په ځنګړې توګل ودی سی وادونه ما د خبرونه په فایل کې موبایل چې دوی ظاهرا ځاندي بشري حقوقو دغه د نړیوالې اعلامي علمبردار ملاتړي بولی زینی د دریم نړۍ هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتې چې ګوند د بشري حقوقو توفادار نه دي نو دوی ته په دې برخه کې ډیر مسولیت راځي کیږي او یو دریم خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پرله پسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو قربا او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي که چیرته مثلا د جرمني ټولنه دی کاناډا ټولنه دی امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دی ورشي دغه وګړي څومره خپل حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د دریم نړۍ په هیوادونو کې تر کومه حد مداخله وکړي څومره مداخله وکړي او غوي سره څنګه مرسته وکړي چې دغه هیوادونه پاړی غړي باندې بدل نشي مثلا په سوریا کې په وضعیت کې سوریایان دوبره نه دي خکیل لکه نړۍ چخکیل د لیبیا کې همدسي په افغانستان کې شل کاله نړۍ خکیل و دا برخه له حقوقي په لولند ځکه چې وخت ملي کم پاتې شو پختنه غټه ده
مننه تاسو خپل سوال جواب هم دي ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نسبه جریان لري او د سیاو بین المللي مرجع نسل دنیا پختنه وکي بیا هم بعد وایو چې سیاست تعین کوونکې دي حقوق تعین کوونکې دي او منتصره د سیاستونو کې چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستي ده یو شاید موږ تاسو نه پاتېونه شي چې یو تر د افغانان په ابوظبي کې په البانیا کې لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي هلته هم پاتې شوي او دوی هم په دې بد حالت کې قرار لري متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ دادخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې دوی غږ هم واورېدل شي سیسه سایتوري او
سپټمبر بدوس فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا پنړی کې ځینې مخکخ د سازمانونه شته دي دوی فشارونه دوی په دې برخه کې څه اقدام وکړي خصوصا هغه چې د تخلیش منو ورسره شوی
سیرن خو امیدواري تیر کم سوي ده ولی بیا هم کچېره غټه هیوادونه وغوړي چې دغه استوزې د پاره یو لار د حل پیدا کی دوی کې کېدای شي چې دا هغه خلې ولاره ورته پیدا کی
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو دی ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په نړۍ کې دی افغان کډوالو په وړاندې په زیاتیدونکو فشار راڅرخیده. را سره ملمه وو دی بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور په اسلام آباد کې افغان خبريال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد کریم زیرا سره وو. ل دې ټولو ملبنونه مننه کوم تر بیا خې چاري
گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے باپ سو دے سودا گرا سودے کمپ سودے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دی یوسف بشان سپیر پسل لسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودا گرا تلپ سود بمپ سود سودا گرا سودا گرا گس سود گمپ سود سودا گرا سودا گرا
حکومت